پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو زندانې خبرګون او د خلکو هیله
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
په زابل کې پر یو 404 موټر د ماين چاودنې یو لس کسان ووژل.
دا موږ مټر پر وړ وسی بارا تور شپاس ولا ټول یو خوا افانت سره پاتو.
په خوست کې د ډیرا وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې دود
لکه اسکیز د خسنا یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري
او پناريوالو مسایلو کې
په یو شمیر اروپאי هیوادونو کې د کورونا واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې لګیدلې بندیزونه په لری کې دودي.
خو له هر څه مخکې خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مصالحې عالی شورا پر طالبانو غږ کړی چې دایمي اور بند وکړي. د کندهار په ارغستان کې د پاوس هلیکاپټرې بیړنۍ ناشته کړې او بریتانیا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نور هم کموي. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لنمحاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده. دغه شورا نن په یو خبر پانه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. په اعلامیه کې راغلي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې جګړه نه یوازې دا چې د حل لار نه ده بلکې لانجه نوره هم ژوروي. د دغه شورا مشر عبدالله طالبانو غوښتي چې بیرته د سولې خبرو ته وګرځي او دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیر شپه طالبانو د کمکی اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د همدې اوربند په درشل کې بیا جګړه توده شوې او په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې څرخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د وزارت په حواله په څرخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ د جګنري په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ پکې ټپي شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلې دي. د امنی قومندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي.
دوه نفره وولو چې هغه ملکي کسان وولو چې هغوی په کرلو جماعت کړی دي، بیا نو وروسته راغلي دي. تر هغونه بعد یو دوکان دی، په دې دوکان کې ناست دي. نامعلومه کسان ډزې ورباندې کړي دي چې په ډېرې خواشنۍ سره باید ووشي. همدغه دوه نفره دي په همدغه ډزو کې لګېدلي دي او په شهادت رسېدلي کوم څوک چې د هغوی د پیښې له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د د په وینا وژل شوو کې یو صراف او بل هم مسافر و چې تازه له متحده عربي اماراتو نه راغلی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د بریتانیا حکومت پرون یک شنبه وویل د کورونا ضد واکسین د تطبیق بریالي کمپاین په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د مړ کېدو پیښې کمې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن به په دې اړه نن دوشنبه نور جزئیات ورکړي. بریتانیا په څلورو مرحلو کې لګول شوی قرنطین په تدریجي ډول راکم کړ. په بریتانیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 4.5 میلیون اوښتی دی. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. ایهاب وزنی چې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمونکي په توګه مشهور و، وخت نا وخت پر اداري فساد ایران پورې په تړلو ملي شو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول. دای د شنبه پورز نه وخت ل خپل کور د باندې د نامعلوم موټر سایکل سپرو په حمله کې وژل شو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک میسون په وینا دا د شنبه فعال دی چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاو خوښ پکس او مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل شوي چې فعالانو دا قتلونه د ایران په لوه ملیشو کار بللی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونی ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه ځمکه د فلسطینیانو د کورونو د خالي کولو پر سر پیدا شوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهونکی ګاز او بې صده کوونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی 18 تنه هم ټپیان شوي. بل خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله وښوده چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي.
خبرونه مو واوریدل چې اسدالله لودین چمتو کړی وو. اوس هم ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه نه څه ځنډ وروسته د اوسني بحران څخه د وتلو بنسټیز حل تلپاتې اوربند بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې د شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهالی اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په همدې حال کې عام افغانان که څه هم د یوې ورځې لپاره د جګړو د درېدو هرکلی کوي، خو په عین حال کې غواړي چې اوربند وغځیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د اختر په شپو او ورځو کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم جمهوري ریاست غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه ناڅه لس ساعته ځنډ وروسته د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللي دي. د شورا په یو اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهاله اوربند د ډېر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې د افغانستان شخړه نه یوازې دا چې پوځي حل نه لري، بلکې تیرو تجربو ښودلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدو بحران زیات کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په چټکۍ سره پیل، تلپاتې اوربند اعلان او د جګړې او روان تاوتریخوالي د پای لپاره سیاسي عادلانه او ټولیز حل ته چمتووالی وښایي. طالبان داسې مال دختر په مناسبت د ورځنۍ اوربند اعلانوي چې په خپله اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورنشي. د ډلې پر حکومتي کسانو همغه کړی چې په اوربند کې هغه سیمو ته ورنشي چې ته دوی تر ولکې لاندې دي. خو عام خلک که له یوې خوا د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. حلیمه او احمد سهیب.
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي، تر څو وتوانیږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند تر سره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو مانع کیږي، دا که یو ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې، موږ هرکلی کوو.
د طالبانو د اوربند له اعلان وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې سختې نیوکې وکړې او د دشتي برچې په برید کې طالبان ښکیل وبلل. جمهور رئیس غنی په یو ویډیوي پیغام کې دې ډلې ته ګواښ وکړ چې سخت به یې وځپي، خو طالبانو د دشتي برچې برید وغاند.
د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د غبرګون او له طالبانو د خلکو د دایمي اوربند د غوښتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو لخوا د اوربند او د خونړۍ روژې په اړه بحثونه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو څلور بس د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. د پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون یولس کسان وژلي او 28 تنه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول مړي د زابل مرکز کلات ولایتي روغتون او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي.
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله یو لس کسان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لارو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافرون کې 404 بس باندې چاودنی کړي چې عملي په دې مبارک میاش کې کوشنیانو او زنانو په شمول باندې یو لستنه ملکی وګړي شهیدان شوی او همدارنګ 15 تنه نور ټپیان شوی دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي رادیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال سوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لستنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي رادیو ته وویل چې د پیش لزای د وی وژل سوي میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل سوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل سوي دي روغتون ته وسواله.
په اینی وخت کې په چاپدنه کې ټپسیوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
وحید الله دا مټروان مټر د خامې خواته واړوي پوله نړه د پټاو کړې واخوا ته مړوار پر د خامار ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر فروار وسی بارا تور شپاس ولا ټوله یو خوا خوا ته سره پاتو خوا ته ور مزي په مان جنورم براغه د چلران ولا را لاغو بوتو
دا مړ روانو د بر کلا ته بار چې د زاید دل تر روانو برداس هلته مخته پل په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چرشه د استاد درځي پر جلار چورل نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بم بر پټاوس تور شپاس ولا بالا نو سره او تل مټر.
چارواکي کڅه هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد او تنه زموږ په څنګه دا د پورته روزه د تاسو دی شان نو به د خاص مانته د سیویږي د چارواکو څخه مهمه ده او د اړوند سیټاران څخه چې شان به پر خپل څه د خوراکي او غیر خوراکي توکو به د خپل په خاص څخه یو فتوا برابر سیویږي. مهمه ده د زموږ اواز نشر کړي تر څو د تور سیټي او اړوند اقدام وکړي. سلام خو استراحه
زه یعقوب د ورزان ولایت د غزار د ولسوالیه دا دوه کال کې زموږ په ولسوالۍ کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه ګرځا په دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاسو موږ د بازار دي سو وسای فهمان
صاحب روح کې مده هلمند ولایت ته خپل پرمارش کې امر حکومت کوي چې خو بیا پیدا کې پاتې خلک د خپل مابل نيسته کې دا پاتې خلک چې زوب په سلاسه راځي مابل سره کې اوبل سره کې پاتې جن بیا د حکومت سره دوی رسې بس تخپل هر څړی د حکومت همکار دی. په ودو په دې مشکل نهسته په خط په د بشتابه کې د والد څنګه نیولې د کومندان څنګه نیولې دا ټول لري چې نیر خلک پر ځای حکومت. السلام علیکم به احترام
رفیق الله ان د کونړ ولایت د دانګام له سوالې د بیداد د کلینا په دانګام له سوالې کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی مایان به په نامه شروع او د جنیترو په واسطه نخ کار کاو او نسل کوشي به نه کو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه دا غوښتنه ده چې دغه دانګام له سوالې نه د عسكر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې مایان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه مایان ونیسي ترڅو د مایانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نشي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 2:15 دي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ژمنه کړې چې د کابل د رشخورو د لبنیاتو فابریکه به سږ کال په بیلابیلو ټکنالوژیو سمبال شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر راجندر اریال د افغانستان د کرنې له وزیر انور الحق احدی سره په لیدنه کې وکړه. د ښاغلي رستمی په خبره د رشخورو د لبنیاتو د پروسس د فابریکې د جوړېدو چارې بشپړ ریسوی او ساکلبا غټي اخستنې ته وسپارل سي. نو موړای زیاتوي دا فابریکه په یو وخت کې د 10,000 لیټر شیدو د پروسس وړتیا لري. د کرنې وزارت د چارواکو خبره د دې فابریکې په فعالیتو سره به د هیواد له زیاتو ولایتونو لبنیات د پروسس لپاره راوړل کیږي چې د مالدارو افغانانو لپاره به د کاروبار ښه زمينه هم برابر سي. د رشخورو د لبنیاتو د پروسس رغنيزي چارې تیر کال د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق په مالی ملاتړ د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا پیل شوی وي. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او صادراتو ته زمينه برابر شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد عالی شورا له لوري د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پیر او صادراتو د اسانتیا طرزالعمل تایید شو. خغلی غروال وایي دا طرزالعمل د خصوصي سکتور سره په همغږي د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا ترتیب شوی چې په خبره په دغه طرزالعمل کې د رویالټی د تعیین څرنګوالی او د ریالټی د نرخونو جدول د خصوصي سکتور سره په همغږي مشخص شوی دی. د قانون وزارت چارواکو خبره د دې طرزالعمل هدف د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ارزښت دوړوالی، د خصوصي سکتور او حرفه‌ای کانکیندونکو لپاره د پنګونې د اسانتیا برابرول، لقاچاق خودسرانه کانکیندنې او د اوایدو لټښتې مخنیوي دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغاني 15 پوله، یو یورو 93 افغاني لاس پوله، یو سعودي ریال شل افغاني 50 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغاني، زر هندۍ روپۍ 100 افغاني، زر پاکستاني کلدارې 499 افغاني او زر ایراني تومان 3 افغاني 250 پوله.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو د ما زدګر تر او و ورځې دی اونې خبريږي. د ما زدګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره ترسيدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د ما زدګر له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د ما زدګر تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اروپا د کووید 19 وبا په خاطر ځینې مخکې لګول شوي بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لري شوي دي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسید. په دې اړه نور په دې راپور کې
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوای کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12 یعنی راتلونکي دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا خربندي لری کړی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرد نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمیرې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 128,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید 19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس پکاريږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنی نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,293,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوي چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,830,000 ته په رسېدو دی چې لډلې نږدې 15,200 کسان مړه شوي. دیخوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,600,000 ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2,640,000 کسان مړه شوي دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیزونه ورو ورو په لری کې دودي. تاسو د ازادي رادیو لپیو سټډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه.
هشت صبح ورځپاڼه د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلی دی که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبره امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبره هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا وړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند د ټینګېدو شرط پرې ومني. ملي ارمان رسپانې بیا په خپل سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټر بم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حمله معصوم ماشومان ووزل او اکثر افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي. لیکوال د دغه حمله په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو یې یادونه کړې ده، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته یې ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په یادو مدرسو کې د وهابیت درسونه او تبلیغات کېږي او وهابیان د شیعهګانو خلاف دي او په خبره د شیعه افغانانو په وزلو کې دغه ډلې له هیڅ ډول هڅې نه پشا کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دي د افغانانو له هرې ورځې د وزلو پاړه د خواشینۍ پیغامونو د خبرېدو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړي، ترڅو په خبره په خپل هیواد کې دغه ډول مدرسې او پټنځایونه وتړي. لاهې محکمې ته مراجعه، رواني جګړه که د اجرا وړ اقدام. دا هغه سرلیک دی چې صبح کابل په ورسپانه کې پر سرمقاله خبره شوی. د دې سرمقاله لیکوال لیکلی اوس چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی، افغان حکومت اړ دی چې له یو لوري په یوازیتوب له طالبانو، القاعده او داعش سره وجنګیږي، او له بل خوا هغو ګوندونو، سیاستوالو او افرادو سره چې په دغه هیواد کې ضد بشري جنایات ترسره کړي دي. لیکوال لیکلی نړیواله محکمه هغه وخت د هیوادونو موضوعاتو ته رسیدنه کوي کله چې په خبره په یو هیواد کې ملي دولت پر رسیدنه کې پاتې راسي او یا هم لستونزو سره مخ وي. د سرمقاله لیکونکي په باور افغان حکومت د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د جګړو له امله تر فشار لاندې دی، غواړي په نړیواله محکمه کې طالبان، القاعده، داعش او نورې هغه ډلې وروکاږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي. د لیکوال په خبره که څه هم له تیر 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې تر ټولو زیاتې وزنې او د بشري حقونو ضد جنایتونه طالبانو ترسره کړي، خو لیکلي دي چې په دغه هیواد کې امریکا په تیرو 60 کلونو کې ونس وکړای دغه ډله نړیوالې محکمې ته بوزي او هلته ورته سزا ورکړي. په خبره یې اوس به هم افغان حکومت او نړیواله محکمه هم دغه کړنه ترسره نسی کړای.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم په زړه پورې او درنه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې لا بدرګه کوي او بیا رخصت ترې اخلي.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړي مخ کې د ملمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه ملمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمې ته ستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کیاوچاته لکندو پوری ملمورزي قربانه یې لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخاور عبدالانو رازاده رادیو توایي په وزیرستان کې د لری او نږدې سیمو د ملمنو پالنه توفیر کوي.
قتل شي یو ولما د لره زی وی یو د نژدې زی وی یو د کاندو ولما وی کاندو می جوتا ویای لکه ایس کیس د خسما یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریزلاري زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکړه کی څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړې می دعوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خدا ولما څه مکر روسی چه کیما پر از زل سر روانو اغا پر از سک بعد خبره و تواقع ده مود پر دره بد نمیدو.
ده حق مزار بنون ده وزرستان ده مای زرمه دخیل و سپنگیره وایی هر چوک ده کخخ کهوی چه ملمه خواخ و پیزت رخصت شی. ده زیادوی کچه هم پخواه امکانات لگو خو اوس له حجرونی ولی بیاد ملمه لپار ده ناست یا وسی دو طول خ بندو بستشته.
ولما چه روسی سمیر چکی ما دو ایزاده برکیم چه ده پسه وی وقتا پسالو لیوی چه ده چرگی وی واتا چرگو لیوی چه کندهی ماده وی واتا شد البار جور که شا غیری مستان وغا تروا پی تی که دینی که ساس که پام ده چکی ما دو وی ایزادیی پی مسار روسی یا مستوپار روسی پا پیر میر دغه ځا پیر خوري کی چې څه پیر مشتاکا ترکیبی هغه بدیر خولي بدرنګیر خولي فلو یذری دی فلو دانه کا سزای نه دی دی بسترن اونتا د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا دانه کا سات پیر د قطر برکت هر څو ډېر سامان دینار وړي بی.
قومي مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو لکه سرګ چې مش په وزیرستان کې ولما چې په خوست کې دلا د شبابي د ولمنه کې ټاغوي یو ولما دا چې د لره جنارو شې دانی کا ساو اپسوي یو ولما دا چې دانی کا سالا کا لان واخ کې درشي چرګوي دغه دانی کا سچ کې ما د میر د خوست د خلق د رسم د رواز لکه یکا یو منزود بدل نه دو.
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یو لوی قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یا قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پښتني دود وزیروال پټ کې هم ورپسروي.
په خوست کې د دیره وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې د دود په اړه راپور مو اوریده. سګنۍ روژه ډیره خونړۍ وه او په ترڅ کې تقریبا هر ورځ په وسلوالو حملو کې افغانان ووژل شول. په دې لړ کې په کابل او لوګر کې وروستۍ حملې تر ټولو خونړۍ وې. ولسمشر اشرف غنی د دې دوو حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر سبا د سه شنبه پر ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی پرون وویل چې د مړو او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سبا ورځې لپاره په ټول هیواد کې ملي ماتم او سراسري فاتحه اعلانوي. قدر منوریدونکو په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې اجمل انده کوربوي او په څو شیبو کې پیلېږي پر همدې موضوع بحثونه لرو. کارپوهان به په دې خبرونه کې پر دې موضوع خبري وکړي. خدا شپ پام وکړي لانډو خبرونو ته چې اسد الله لودین اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لار نه ده. دغه شورا نن په یو خبر پانه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې 13 شپه طالبانو د کمکی اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایی ځواک یوې ترخی الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د وزارت په حواله په ترخی الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 2 ملکیان وژلې دي. د امنی قومندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایرس د کبله لګول شوی محدودیتونه نور هم کموي. د عراق په کربلا کې د یو وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپیڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادۍ رادیو په دې اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. ل مرګونو پیښو چاودنو او جګړو ډکه د روژې میاش په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان دا ټول د هغه خلکو لپاره څه لري چې په تیر روژه کې په بیلا بیلو پیښو چاودنو بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د هغه لپاره روژه څنګه او اختر څنګه دی چې په تیر روژه او تر دې مخکې جګړو یې کډی ور پسر کړی دی او بې کوره کړی دی. څوک د دغه پرله پسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي. حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلی دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې. مننه ترې کوو. همدارنګا دي امنیتی چارو کارپو عبدالباری عارض را سره دي. ل دواړو ملمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري ل د سره خپل خبري پیلو. اندړ صاحب ولی ملي ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو، ولی مو پریکړه وکړه چې د افغانستان حکومت سبا ملي ماتم یا د سه شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ورستۍ پیښې خصوصا پروژه کې ورستۍ ګونه د طالبانو لخوا په ولایتو کې جګړې د جګړو تیزوالی ورستۍ پیښې د لوګر او د دشت برچی پیښه دا هغه څه اوسي حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه. په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوې وې. په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی او په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي. او دا د ملي ماتم یعنی همدوم رقم دی او همدوم په وګو کورنۍ باندې سي خپل خپلوان لاس ور کړی دي، اولادونه یې لاس ور کړی دي، هغه د کورنۍ نږدې غړي لاس ور کړی دي غوی لپاره، او د هر غ د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
خغلی اندر د طالبانو لخوا تیر شپه اعلان وشو چې دوی به درې ورځنی اوربند مراد کړي او لږ تر لږه تعرضي بریدونه به په اختر کې نه کوي. تر اوسه پورې د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی، د لس یوولس ساعتونو په تیریدو هم. راته ویلی شي چې تاسو ته دغه اوربند اعلان د طالبانو لخوا په څه معنا دی په دې روژه کې په دې اختر کې؟
لومړی خو حکومت خپل دریز اعلانوي، او دا که دوه ساعته وروسته که درې ساعته وروسته که یو ورځ وروسته، خو حکومت خپل په ښه فکر او سوچ باندې خپل دریز اعلانوي. داسې د طالبانو د دغه اوربند څه معنا ده؟ لومړی خو دا خبره ډېره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته سپېږې کې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندېږي، هغه اقدام ته هرکلی کوي. او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره، نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې دی ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي، دغه سې اقدام نه. په مجموع کې دا بسمان حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی سي لیګل دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو. اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکراتي ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده، او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري له هغه، یعنی په هر لهر پلاوه اوربند کله چې د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي سي یو حل ته ورسي، یو توافق ته ورسي، نو لومړی اوربند ده. یو واري به جګړه، یو واري به ټوپک ږدي، یو واري به توره ږدي، یو واري به خبرې ترسره کینی. که دا مذاکرات به څه معنی ولري چې جګړه د دوامداره یو مذاکرات به کوم، نو خو د دې مذاکراتو اصلا معنا نسته. نو لومړی باید اوربند وسي. نو اوربند موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې موږ بلکې د ټول هیواد د ټول اقشارو همدغه غوښتنه ده. خو په دې اړه باندې به موږ د حکومت رسمي موقف ان شاء الله اعلان کړي، او حکومت مخکې مې وویل چې حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه کې د یو افغان وینه د یوې ثانیې لپاره درېږي.
ډیر مننه اندر صاحب. یو بل شی چې تاسو ته راځي کیږي، زه غواړم چې ځینې هغه پوښتنې وکم چې طالبان یادوي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په وروستیو پیښو کې هغوی په څرګنده لاس لرل ردی، دوی وایي یوازې په نظامي اهدافو بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري، دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري، په ځینو نورو خونړیو بریدونو کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلی دی، یوولس کسان ښځې او ماشومان وژل شوي دي چې دا ملکي مرګ ژوبله ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي، مثلا همدغه د لوګر او دشتي برچې د مسایلو پاړه کراته وایي، تاسو سره کوم داسې شواهد شته چې فکر کوي طالبان په کلاس لري په داسې حال کې چې غوی ردی؟
زه یو دوه ډیر واضح دلایل وایم. لومړی دلیل خپل د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپل دغه تیر اوربند د شاهد ګرځول اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي، یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاوش په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سو دي دا معنا دی چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نسته. طالبانو تر چتر دي سره وباسي، او طالبانو دي اوربند اعلان کړی او هغوی دي بیا اوربند مات کی. نو یو دلیل دا ده چې طالبان عمومي چتر دی، د ټولو هغو تروریستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دی. طالبان که په مستقیم ډول باندې د یو پیښ مسولیت واخلي کې نه واخلي، دا دوی تراګرځي، ځکه چې دوی خپله دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل درته وایم، لا امریکایانو سره طالبانو هوکړه وکړه یو کال لغوی سره ای اوربند اعلان کړی او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګاو به ساتل یعنی هغه څونه راووتو چې لا پلان ډول وای مشي طالبانو له امریکایانو سره په دیو کال په جریان کې داس بندو نو امریکایانو دیو کال لبش پړې دوه ورسته اعلان وکړ چې موږ په دیو کال کې یو عسكر هم نه دی وجل سوی نو زم کدل ته د طالبانو تر چتر لوی نوري ډلې یي نو د امریکایانو یو عسكر خو به وجل او دی غوی خو له امریکایانو سره توافق نو مثلا د طالبانو د القاعده خو له طالبانو امریکایانو سره توافق نو وکړل کې نو ورسره کړ د داعش او هم دغه د نورو ډلو دی غوی خو له امریکایانو سره توافق او هوکړه نه وکړي او غوی ولې یو عسكر ونه وجل د امریکایي عسكر ونه وجل او غوی ولې د امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو کوی دې معنا دا دی چې طالبان د ټولو تورستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی او دلته هر پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې تر اغېزي او اوس پر اساس د ورستو یو پیښه ته پورستو یو پیښه وکي تاسو دې طالبانو یو غلط دی مولوی رحیم الله په نوم باندې او غوی دغه پیښه یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی وو او دغه پیښه یې بیخی په ځان پسې ثبت کړی داسې وویل چې هلته محصلین نه وو هلته یعنې هغه پیښه یې توجیه کړه دغه پیښې هغه توجیه دلایل ویل یعنی له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستی ده
اندر سب زورو ساره سپتم رازم هدا چې تاسو سره وخت کم دی تاسو سره کوشش کوم چې خپل پختنی را خلاص کوم وسلوالو طالبانو ل خپل اړخه یو تفصیلی لیست خپور کړی دی حکومتي ځواکونه په کې تورن کړی دی چې البته یو درنه شمیره دا او بیلابیل سیمې یاد کړی دی چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وشل شوی دی په ځینو سیمو کې موږ هم رپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوی چې یا خلکو ته مرګ ژوبله واوړي او یا بی کور شي د دې پاره څه وایي
تاسو د طالبانو د ورستي جګړې ولیدې چې وګورئ د یعنی هغه ویډیوګان راووته هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو استفاده کوله خو ورستي کې بيخي واضح اسوله هغه ویډیوګان راووته د ارغنداب یو ښه مثال دی د ارغنداب خلک اوس هم خپل کورونو سره جنگي یوږي دیږي په کورونو کې مینونه کړل دیږي اوس هم لا په مینونو باندې الوز شهیدانی دغه ته دغه دی زابل په ولایت کې همدغه څلور موټر په ماين باندې ور برابر شوی دی هغه د یعنی دغه پالیسی د ماين خودنو پالیسی د طالبانو پالیسی ده او د طالبانو تګلار ده دغه کوي دی نو د طالبانو اصلا له عامو خلکو له کورونو نه په ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی دا غي سپات ګرځول دي پروسوي کې هغه د ویډیوګان راووتې چې دی د عامو کورونو نه څنګه استفاده کړی او په ارغنداب کې څنګه استفاده کړی ولند په غزنی کې د خرابغ د ولسوالۍ د جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو او په غو کې کورونه ورسره خالی کړو او په ځینې کورونه یې همدغه سي دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو په دغه نورو کورونو کې ورته واړول نو طبي خبره ده چې کله د جګړې میدان یا جګړې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي طبي خبره ده سالته به ملکي وګړو تم تلفات اوري ولی حکومت یو مسؤول او د یو مسؤل نظام په هیڅ باندې ډیری داسې عملیات سي پلان سوي دي بیرته یې تردید کړی دي یعنی په سونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي سي هغه الته د عامو خلکو کورنو او عامو خلکو ته به تلفات کې رسیدل
اندر صاحب ورسته پختنه مده ده چې د اختر نوروز ته د استانبول بغونډه او د اختر نوروز ته وزنډول شو چې لنوي نه ټای نه معلومه دغه کمی روژې سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلورې د تاسو د سولې د هڅو لیدلورې د تاسو له نظر څنګه درته ښکاری څه فکر کوي چې له اختر نه ورسته یو دایمي وربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلی شي ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچي دوی وایي دوی شرایط نه پوره کوي
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤل حکومت په هیڅ باندې دي یو مسؤل نظام په هیڅ باندې اخیستې دي بلکې تنازلي کړی دی بلکې دی د طالبانو په مقابل کې د یو ډلې حیثیت لري او عام او نړیوالو ټول هر څوک ورته د ډلې حیثیت ورکوي. د هغې ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی ده. په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل د سنا یوازې د دې طرف د حکومت د طرف هغه مسؤلیت موږ په غاړه دی، بلکې د هغه طرف دا جګړه بین افغاني ده، د هغه طرف تلفات اوړي، د هغې طرف هم هغه مسؤلیت موږ احساسولی شو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپل هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړی دي. طالبانو بندیان آزاد کړي وو، د مسول مشورتي جرګې راغوستې وه، د ولس هماغه فشار چې وی ول چې بندیان را آزاد کړي هغه فشار یې ومنه، بندیان را آزاد کړ، خپل ټیمي مذاکرات او ټیمي دوه ته قطر ته ولېګل، وړاندیز یې پسې وکړ چې افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سوله در سره کوو، که په هر هیواد کې وایست په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. کو اوس د مذاکرات او میز خو طالبانو پرې خې دی، د مذاکرات او هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، د مذاکرات او هر هغه غږ سي سوې دی خو طالبان پکې وی او بلې خواته شرطونه لګوي. طالبان پکې وایي چې ما شرطونه نه دي پردلته، اوس کوم شرطونه سپاته دي چې طالبانو شرطونه نه دي پر طالبانو لیگ تر لیگ دي دغه سولې لپاره څنګه کوم وړاندیز کړي وو، ویلي اوس موږ اسلامي نظام غواړو، په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نه سو. یو ورځ به ویل چې موږ نه وای اسلامي نظام غواړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ یې ویل چې موږ سوچه اسلامي نظام غواړو، بل ورځ یې وویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس ویل چې موږ به پر راتلونکي کې چې کله واک ترلاسه کړو هغه نه وروسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ تر اخی چې هغه څنګه ده. نو دی لیک تر لیکه په عنوان باندې نه دي جوړ شوی، نو په عنوان باندې وروسته د اسلامي نظام تشریع ده چې هغه تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړی، نو هغه به څنګه نظام، یعنی دوی خپل د مذاکراتو لپاره پلان نه لري، دوی خپل تر اوسه پورې عمل کوم اقدام نه ده کړی، حتی هغه څه سوای هغه د کوم نظام غوښتنه کوي دغه دوه پرګراف تشریع نه ده کړی. نو په دې اړه به څنګه وکولای شي یو څوک حکومت ملامت کړي، حکومت څه نه دي کړی او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چې را سره کړې وه هغه پوره شو. کور ودانې درته وایو، متاسفانه اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ وختل دا خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر صاحب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مدار واخیست. له ښاغلي اندر مننه کوو، خدای پاماني ورسره کوو. عارف صاحب ترازو نور بحث له عارف صاحب سره مخکې وړو. ارے صاحب، د خغلی اندړ څرګندونې مو واوریدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په څه معنا دی؟ د حکومت نه د خلکو تمه د ماتم او ویر نه زیاته پدې ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. تاسو دغه اعلان ته په کوم سترګه ګوري؟ وروسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان وروسته تبصره وکړو.
پاتیکات که خو چیر کلونه ته نظر واچو، د افغانستان خلکو د پاره د چلويش کال هر ورځ ماتم دي، په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کیږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، انفجارونه او انتحاري حملې کیږي، په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ته نه اخلي. دا یو موضوع ده. دوام ده چې مشخص د دې موضوع په حق لبانډ چې په دشت برچ کې پیښه شوې ده، واقعا د افغان وار موضوع ده. د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي، او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړي، د دې ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بی ځای خبره نه ده. حد اقل د ولسونو د هغه خلکو لپاره چې دردونه په دې واقعیا کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي.
ښاغلی عارف،
د حل لاره بله،
تاسو خبره بشپړه کوي وبخي.
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد، د افغانستان ولس
پر حکومت پر دولت حق لري چې دی وساتي. د افراد او د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی چې دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا وربند ته ورو دی، که څام اندر صاحب وویل چې دوی د هرې هغه شیبې چې پکې د یو افغان وینه سپمیږي هرکلی کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بیرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، یا عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې که تیرو وختونو ته وګورو په هر اختر کې نا اعلان شوی اوربند طالبانو مراعت کړی دي، او دا چې دا ځل یې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کړي یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل څه په سیاست کې څه په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري، او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دي دې ته هیڅوک منفي اقدام نشي ویلی، دا مثبت کار کړی دي. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندیږي دا یو نیک اقدام دی، او ولس د دغسې اقدام د اوږده کېدو هیله لري.
اره صاحب، غواړم همدا پوښتنه درنه وکړم چې لکه تاسو چې وویل ښاغلي اندړم وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي خو بیا هم څو شېبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په ارامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عام افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کیږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کیدلی شي، ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي، او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بیرته جګړې ته زور ورکړي؟
ګور، اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتی اوربند دی. موقتی اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي، هر ځای کې چې جګړه موجوده وي، او خاصتا په افغانستان کې بیا د دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یې یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه، هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي، بیا د جګړې ته ملا وتړل، بیا د وطن نورانی او د انسانانو وژلو ته بډې را وګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وي چې جګړه دې ختمه شي، چې د افغانستان لپاره د ولس لپاره مهمه اجنډا همدا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی دي، نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د
موقت ور بند کلمات استعمالول یا د هغه مراتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي، او هغه عوامل چې دا جګړه رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب کیږي ژر تر ژره پورته کړي سي یا د منځه یوسي، تر څو ولس په علمي ور بند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسیدلو شاهد وي.
د خغلی اندړ په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شوه چې په ټولو پیښو کې خصوصا د غروژه کې چې یاد شولې بیلابیل خنړۍ او مرګونی پیخي چې د دشت برشي پیخاو د لوګر هغه ستري پیخوي ماسلین زده کون کې انجونی هلکان په کې پنه خشول دا ننم لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافرون کې بس چاودنه شوی یو لس کسان خزي ماشومان په کې وجل شوی دي څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د پوینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پناه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړي لاس لرل ردی عام خلکو ته دی عام خلکو په نمائندګۍ کراته وي یاغوی ته په دې منس کې څخ کاریا یا کوم دریم لوبغاړی وجود لري امدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي خکیل دي سره واندې
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایی اختلاف او خصومت و دې سره تر رسیدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصول او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې شواهد ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پراپر یو او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي، او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخوا له دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده، او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي په کومو کومو ځایو کې، څومره جګړې د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي، او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کیږي دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی عرز، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي، دغه نورو ډلو ته هم دفاع
کوي. دغه نقطې ته راځم، په مجموع کې خو ما در طول ده ولس مشهر ده خبرو پی استناد چه ده طول ده لی پا افغانستان که تروریستی عمال تسر کوی ده چه راس وجه ته چه طالبانو چتر برابر کری ده یو عجب کلمه ده. یقین بی چه پا افغانستان که ده حکومت او طالب جگره ده ده زمینه مساعده کرده چه دیر گروپونه دل پامال وقتی دی بانجی طول پیش د افغانستان د حکومت او د طالب جګړه د زمينه مساعده کړي دي چې ډېر تروريستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
ارسه به وخت را پسې راکم شو متاسفانه، وروستۍ پوښتنه درنه کوم، هغه دا ده چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړۍ تورنې، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدي، دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیانې خوشي کړي دي، دوهې ته خپل هیات استولی دی، استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښود، حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی، څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشې کړي وای یا دوهې ته د مذاکرې لپاره تللي وای، دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربېره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول شي، ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هېوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو رول
رول هم د نظر نشي اچول کېدلی. دا سمه ده چې د جزایز حکومت 15,000 کسان خوشي کړل بندیان د طالبانو د هوشنیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې. په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړه لیک کې دغه 15,000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې الهی کړي. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نشي کېدلی. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نور هم ډېروي باید تیر شو. متخاصم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړئ د یوه طرفه څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو، یا د ترکیې د مذاکراتو راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو، د بل طرفه څخه تاسو څلور ساعته په مطبوعاتو کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسو بررسي کړئ، هېڅ نه وه د سولې اثار پاغه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو، په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار درسره وي.